آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د دایټ امریکا غاښنا رادیو پښتو مخابني خبرونه بیا هم پیل شوې په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د ننګرهار ولایت د پچرګام په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په ځانمر ګبرید کې شپږ کسان وژل شوی دي پاکستان د هغه قاضي دند زندبل چې صدر اعظم پخوانی صدر اعظم نواز شریف تورن ګڼلې و او د امریکا جمهور رئیس وایي په لس ایالتونو کې به هغه مهاجر وایستل شي چې د شړلو لپاره په شرایطو برابر وي
د دې خبرونو سربیره په خبرونه کې دا رپورټونه هم لرو کرکټ بورډ راشد خان د ملي لوبډلې کپتان وټاکه
دی وطن ماته عزت راکړه دی وطن د ماته راشد خان نوم راکړه دی وطن زب نړیوال لیګونو کې لوبولې
په خوست کې د چنار په کلنۍ دودیزه مشاعره کې په شعرونو کې خلکو په هیواد کې د سوري او ثبات پیغامونه لرل
دومره غمون از غمی سل سلام دې سړی ته بالکل رښتیا ده چې کانی انسان سخت دی
دغه رپورټونه د خبرونې په لړ کې تاسو ته خبري اوس بشپړ خبرونه تاسو ته عاشق لاره هم زوی وړاندې کړي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو هلن خبرونه اوري د ننګرهار ولایت د پچرګام پولیس والی کې د واده په مراسمو کې په ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي او څوار لسنور ټپیان دي
متاسفانه چې د پچرګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د شوي ځانمرګي برید د شهیدانو شمیر نه تنو ته لوړ شو چې په شهیدانو کې د ملک تور د هغه دوه زامن یو ماشوم او پنځه نور ملکي وګړي شامل دي اوس مهال د پیښې دولس ټپیان لرو چې پنځه تنه یې د درملنې په موخه د خپلو اردو روغتون ته لېږدول شوي چې له هغې وروسته به د امنیت شپخانې ته ولېږل شي
دا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی و چې امریکا غږ ته یې وویل ځانمرګ برید یو ماشوم کړی ده د سیمې اوسیدونکي محمد انوار امریکا غږ ته وویل چې د پچرګام لپاره د ځایي پاڅون کوونکو مشر ملک تور ځانمرګ برید ته غاړه ورکړې وه او څنګ ته ولاړ وراره یې هم پکې وژل شوی ده د بشری حقوقو نړیوال سازمان د حکومت غوښتنه دي چې په میدان وردګ ولایت کې په یو روغتیایي کلینیک د برید په اړه جدي څېړنې وکړي او عملین د مجازات کړي دغه سازمان چې مرکزی په نیویارک کې دی د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې افغان ځانګړو ځواکونو د جولای میاشتې پر اتمې او نهمې نیټې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د یو روغتون څلور روغتیایي کارکوونکي وژلي دي د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د کرکټ ملي لوبډلې د عمومي کپتان او اصغر افغان یې مرستیال وټاکه پخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د 500 ورځې لوب کپتان ګلبدین نایب د ټیسټ لوبډلې کپتان رحمت شاه او د شل ورځې لوب کپتان راشد خان و د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی راشد خان د یوازنی شل ورځې او ټیسټ لوب د کپتان په توګه نن اعلان کړی دی د افغانستان پخوانی کپتان ګلبدین نایب په ټوټر کې راشد خان ته مبارکي ورکړې ده او هغه د افغانستان ویاړ ګڼلی پاکستان د هغه قاضي دند زندولې چې په خوانی صدر اعظم نواز شریف د فساد او رشوت خوري په قضیه کې مجرم ګڼلی و د پاکستان د قانون وزیر فاروق ندیم وایي په قاضي ارشد ملک د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف تور لګولې چې مریم نواز تور لګولې چې په یو مخفي ویډیو کې یې دامنلې چې هغه نواز شریف د فشار لوجه مجرم ثابت کړ په ویډیو کې دغه قضیه دغه قاضي همدارنګ ویلي دي چې د نواز شریف په خلاف ورسره هیڅ ثبوت نه و په ویډیو کې چې د نواز شریف لور مطبوعاتو ته خوده لیدا یو کس پکې لیدل کېږي چې د قاضي سره د دسیسه جوړوي چې نواز شریف او لور یې مجرم ثابت کړي د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غا غاښنه راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوریا برتانیا وایي د فارس خلیج ته نوې جنگي کښتۍ لیږي برتانیا په خوا هم د فارس په خلیج کې جنگي کښتۍ درلوده خو نن اعلان وکړ چې نوې کښتۍ لیږي چې په سیمه کې دوامدار حضور ولري برتانیا په داسې وخت کې دا پریکړه کوي چې د فارس په خلیج کې د ایران او غربي هیوادونو جنجال زیات شوی برتانیا د همدې میاشتې په سر کې د جبل طارق په سیمه کې د ایران د تیلو یو ټانکر په دې شکونی و چې خام تیل پکې بارول او سوریه ته وړل ایران خبرداري ورکړی چې د هرمز په تنګي کې به د برتانی ټانکرونو مخه بندوي. برتانی نن ویلي دی چې نوی جنگي کښتۍ د ایران د همدې ګواښ په ځواب کې د فارس خلیج ته لیږي. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د عراق په شمال کې په کوردي وسلوالو د توغندیو او توپونو بمبار کړی. پاکستان کې ښودل کیږي چې ایرانی ځواکونو د عراق په شمال کې یو غرنۍ سیمه د هوان په توغندیو وشتلی او د بیپیلوټ الوتکو نه کار اخلي چې اهداف په نښه کړي. په راپور کې ویل شوي چې په دې بمباریو کې ګڼ شمېر کوردي وسلوال وژل شوي او ټپي شوي دي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. خو د کردستان حکومت ویلي دی چې په دې دوه ورځنیو عملیاتو کې یوازې یو ملکی وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د امریکا جمهور رئیس وایي په لسو ایالتونو کې به مسؤلین هغه مهاجر نیسي او شړی به یې چې د امریکا نه د ایستلو دپاره په شرایطو برابر وي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د جمعې په ورځ ویلي دي په دې هکله اندېښنه نه لري چې دغه خبرې مخکې د مخکې نه کوي. ټرمپ چې په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته معلومات ورکول، وی ویل چې د امریکا نه د غیر قانوني مهاجرینو ایستل کومه پټه خبره نه ده او په دې هکله اندېښنه نه لري چې دغه خبر په عامه توګه خپور شوی او ټول ته خبر شوی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي دي چې د مهاجرینو تقریبا 2000 کورنۍ د امریکا نه د ایستلو لپاره په شرایطو برابر دي او په دې چاپو کې به هغوی په نښه شي. خو په خپل جمهور رئیس ټرمپ وایي چې څومره یې وس کېږي هدف به یې جنایي ډلې او مجرمان وي. چین وایي په ټولو هغو امریکایي شرکتونو بندیز لګوي چې په تایوان وسلې او پوځي تجهیزات خرڅوي. دغه څرګندونې وروسته له هغه وشولې چې امریکا د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د اخیستلو په اړه د تایوان وړاندیز ومانه. او وروستۍ خبر دا چې د هند د فضایي څېړنو ادارې اعلان کړی دی چې غواړي راتلونکې اونۍ یوه فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. ټاکل شوی دغه فضایي بیړۍ به د سپتمبر د میاشتې په 10 یا 8 په سپوږمۍ کې ښکته شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خبرونه لمړی رپورت د افغانستان څخه لرو. د بغلان مدني فعالان او عام خلک وایي چې طالبان باید په خپل اعلامیه عمل وکړي، د عامه او مقدس ځایونه د جګړې سنگر جوړ نه کړي. په مکړې په دې حقله د ګل رحیم نیازمن د رپورت ده.
بغلان کې مدني فعالان او دینی عالمان وایي چې د دولت مخالف وسلوال باید له عامه ځایونو او مقدس ځایونو څخه د جګړې د سنگر په ډول استفاده ونه کړي او هغه اعلامیه چې د طالبانو د رهبرۍ لخوا نشر شوی باید عمل پرې وکړي. د بغلان عام خلک په داسې وخت کې له وسلوالو طالبانو دغه غوښتنه کوي چې تیره ورځ په بغلان کې د بمبار پر وخت څو تنه ماشومان وژل شوي وو. د بغلان یو تن مدني فعال نوید شکرزاده وایي چې د طالبانو د اعلامیه له نشر وروسته اوس هم دوی د عامو خلکو له کورونو څخه د سنگر په څیر ګټه اخلي او تر 13 کالو کم عمر ماشومان یې له ځانونو سره سرتیری نیولې دي.
طالبان در یو اخر اعلامیه سره شخص پردن که در اماکن مقدسه مثل در شهرها و جاده ها و همسانه ها
طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې مقدس ځایونو، عامه ځایونو، خارونو او لارو کې بریدونه نه کوي او په جګړو کې له ماشومانو څخه ګټه نه اخلي. د مدني فعال په صفت زمونږ غوښتنه هم دغه ده. د بغلان ولی احمد فرید بسیم وایي چې طالبان د سولې په پروسه کې د زیات امتیاز اخیستو په خاطر جګړې کوي او په عامه ځایونو کې سنگر جوړوي چې زیان یې ملکي وګړو ته اوړي.
طالبا به خاطر گرفتن امتیاز در مذاکرات تمام فشار خود سر مردم بیچاره و مظلوم ما میاره.
طالبان د سولې په پروسه کې د زیات امتیاز په خاطر په مظلوم و عام خلکو فشار راوړي او داسې خی چې دوی مرګونه کول شي نو باید زیات امتیاز ورکړل شي. د بغلان یو تن اوسیدونکی مولوی محمد عمر حقانی بیا وایي چې طالبان دې د سولې له پروسې سره یو ځای شي ځکه جګړه کې ګټه نشته. دی
از تحریک طالبان 26 سال میشه چقدر مفاد چی نتیجه داد برای حل و صلح و ودای خیر.
د طالبانو د تحریک له جوړېدو را په دې خوش پګوش کاله کیږي. طالبانو څومره ګټه وکړه او څه نتیجه یې ولیده؟ په جګړه کې ګټه نشته، د خیر لارې واځي همدا سوله ده. د بغلان یو بل مدني فعال حلیمه محمدی وایي چې له وسلوالو طالبانو وړه غوښتنه لري، هغه ځای چې خلک پکې سجده کوي باید د خپلو اهدافو لپاره یې ویجاړ نه کړي.
از مکانهای مقدس استفاده نکنن، جایی که ما مسلمان هستیم سجده میگذاریم اونجا را خاکباران و خونباران نکنن. از شهرهایی که
له مقدس ځایونو د جګړې لپاره ګټه نه اخلي، مونږ مسلمانان یو، هغه ځایونه چې سجده پکې کوو په وینو دی نه لړی او په خاورو دی نه ککړوي. هغه خارونه چې مونږ یې آبادول غواړو باید ویجاړي نه کړي، او هغه ماشومان چې باید قلم ورسره وي ټوپک دی نه ورکوي. هغه وخت چې په قطر کې د سولې خبرې پای ته ورسېدې، په شمال ختیځ زون کې هم ځای ځای پر امنیتي پوستو بریدونه شوي چې دواړو خواو ته پکې تلفات اوښتي دي. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
زمون غږ په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه اوري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وزیر مولود چاوش اوغلو وایي له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندي دفاعي سیستم لومړۍ برخه نن انقره ته ورسېده. نن انقرې ته ورسېده په بخښنه سره، او د روسیې فدرالي ادارې د دغه سیستم د یوې برخې لیګلو پیل هم تایید کړی دی. نورحال په رپورټ کې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په یوه خبری غونډه کې چې د سویس د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کولې، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د روسیې سره د دوی تړون شوی معامله ده، او دغه لیک به د یوې سمې لارې به دوام ولري.
لکه د تل په شان چې موږ ویلي، د روسیې سره زموږ معامله شوې ده او دا پروسه به دوام ولري. موږ د الوتنې او د پرسونل د اجازه چارې په همغږۍ سره ترسو، او دا طرز العمل دوام لري. زموږ د دفاع وزارت په دې اړه مهمې خبرې شریکې کړې دي. اوس مهال هیڅ ستونزې شتون نه لري او دا به په سمه توګه دوام ومومي.
له روسیې څخه د پرمختللي مزایلو سیستم نن جمعه انقره ته ورسېده. د ناټو متحدینو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د دې کار تمه کېده. د ترکیې د دفاع وزیر په وینا، له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندي دفاعي سیستم لومړۍ برخه د پلازمینې انقره ته نږدې نظامي اډې ته لیږدول شوې. د روسیې سره د ترکیې د دغې معاملې د مخنیوي لپاره واشنگتن په میاشتو مبارزه کړې وه. د مسکو او انقره ترمنځ دغه تړون د ترکیې او امریکا ترمنځ د شخړو عمده لامل ګڼل کېږي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي که ترکیه چې د ناټو غړې ده، د جولای تر 1 له مسکو سره د S-400 تړون لغوه نه کړي، انقره به ونه شي کړی په راتلونکي کې F-15 ډوله جنګي جټ الوتکې له امریکا وپیري. د روسیې ریا خبري اژانس راپور ورکړی چې د پوځي او تخنیکي همکاري په برخه کې د روسیې فدرالي ادارې د دغه سیستم د یوې برخې لیګلو پیل تایید کړی دی. کالیارانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونه په دې برخه کې د امریکا د سیاست څخه رپورت درته لرو. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنځمه په ورځ د ټولنیزو رسنیو د سرمشریزې غونډې تر نامه لاندې غونډه جوړه کړې وه، او دغه غونډې ته د دودیزی رسنۍ شنونکي، سیړونکي او هغه کسان بللي وو چې په ټولنیزو رسنیو کې نفوذ لري. ترامپ ادعا لري چې د ټویټر او ګوګل او فیسبوک په ګډون ځینې لوی شرکتونه په آنلاین بڼه دودیز افکار سانسوروي. په مکړه په دې حقله د امریکا غږ د خبریال تاج امینیار رپورت ده.
See, we were lifelong Democrats, and so we know your tricks.
That's right.
We know your tactics. We know exactly what you're doing.
موږ ډیر وخت له دیموکراتانو سره تیر کړی دی، نو موږ ستاسو په چلونو پوهیږو چې تاسو څه کوئ.
دا یوټیوب د دې ستوري ډایمنډ اور سلک دا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لوی مینوال دی. دا سپینې ماڼۍ د ټولنیزو رسنیو د مشرانو په غونډه کې د هغوی ځانګړی هرکلی وشو. جمهور رئیس ټرمپ یو شمېر ګیلې درلودې او وی ویل چې په آنلاین بڼه د هغه او د ځینو نورو دودیز غږونه سانسوریږي.
Big tech must not censor the voices of the American people to all of the social media.
نوې ټکنیکی شرکتونه باید د امریکا د خلکو غږونه سانسور نکړي. دلته د ټولو ټولنیزو رسنیو متنفذونو ته وایم چې تاسو له ډېر قدرت او قوت څخه برخمن یاست. تاسو باید له دغه قوت څخه په ډېرې هوښیارۍ استفاده وکړئ.
دا پنځمه په سهار ټرمپ د ټویټر له لارې د ځینو شرکتونو په دروازو تعصب، تبعیض او د حقایقو په پټولو سختې نیوکې وکړې.
دا هغه اشاره د ټویټر، فیسبوک او ګوګل په څیر لویو تخنیکی شرکتونو ته وا چې دې غونډې ته بلل شوی نه وو.
I'm announcing that we will ask representatives of the major social media platforms to join me at the White House.
موږ به د لویو ټولنیزو رسنیو لاستازو وغواړو چې په راتلونکي میاشت کې زما سره یو لویه غونډه وکړي او په ځینو مسلو رښتینی خبرې وکړي.
په دغه غونډه کې د دې رسنیو شنونکي او د ټولنیزو رسنیو ستوري شامل وو. ټرمپ هغوی ژورنالیستان او نفوذ لرونکي وبلل چې د 2000 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې شاوخوا 9 میلیارډ خلکو ته رسیدلی شي. ایتن پورټر چې د جارج واشنگټن په پوهنتون کې دا سیاسي تبلیغ او رائے عامه تدریس کوي وویل
This event seems especially designed not to achieve policy changes or regulatory shifts of any
د دې غونډې هدف یوازې په پالیسیو یا قواعدو کې ژور بدلون راوستل نه دي، بلکې سپینی ماڼۍ ته د هغه کسانو بلل دي چې ګیلې لري، نو دوی کولای شي چې خپلې ګیلې څرګندې کړي او دودیزی رسنۍ یې په سپینه ماڼۍ کې واوري.
ټویټر، فیسبوک او ګوګل لدی انکار کړی چې د خپلو معیارونو د نافذولو په لاره کې یې دا دودیزو رسنیو کارونکي په نښه کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ ګیله لري چې د ټویټر له لارې د خپلو پلویانو د جلبولو په لاره کې یې مخه نیول کیږي، خو سره له دې داسې نه ښایي چې هغه به خپلویانو ته د رسیدلو او پر خپلو مخالفینو د انتقاد کولو لپاره د خپلې خوښې له دغې رسنۍ څخه لاس په سر شي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
بیرته ګرځو افغانستان ته. د افغانستان د کرکټ بورډ په اړه مهم خبر لرو. د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د ملي ټیم کپتان او اصغر افغان د ټیم رسیال کپتان په توګه ټاکلی. ګلبدین نایب د کرکټ بورډ د پریکړې سره مخالفت ښودلی دی. پام کړی په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نه ځلېدو او د دغه ټیم پلویان او ملاتړو لخوا د برتانی په نړیوال سیالیو کې د افغان ټیم پر کړنو سختو انتقادونو او نیوکو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ نن د جمعې په ورځ راشد خان د دغه ټیم د کپتان او اصغر افغان د ټیم مرسیال په توګه وټاکل. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله پزلی د دغه پریکړې د اعلان پر وخت خبر اعلان ته ویل چې د ټیم د کپتان په توګه د راشد خان د غوره کولو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د کمیټې له بهرني غړي انډي مول سره هم مشوره کړي او دا ټاکنه داغه په مشوره شوې ده.
نن رسمن مشتاسته نور ګران رو راشد خان د افغانستان د ملي لوبډلې د دروسو پرمټ کپټن دی او دوی د افغانستان د ملي لوبډلې رهبری کوي. ذکر روان T20 ورلد کپ چې په 2020 کې د سره کیږي هغه ته به امدګي وي د بنگلاديش سیریز ته، د امداسي د وستندي سیریز ته. نو الله دې وکړي چې دغه مسولیت پښتوګه سره بوزي.
د کرکټ بورډ نوی اجرایی رئیس لطفالله سانګزی د دغه پریکړې د اعلان لپاره په کرکټ بورډ کې جوړ شوی خبری کانفرنس چې راشد خان هم پکې حاضر وو، د راشد خان څخه هم په دې چې د کرکټ د ملي ټیم مشري منلي مننه وکړه. راشد خان د خبری کانفرنس ته ویل چې د پډیرو سخت حالاتو کې د ټیم مشري په غاړه اخلي. هغه ویل اصغر افغان به ورسره د مرسیال په توګه کار وکړي.
واقعا یو غټ بوج ده کپتنسی هر یو لوبغاړي لپاره چې خپل لوبډلې مشري وکړي، او خاص کر په دغه حالاتو کې چې موږ نن سبا کرکټ کوم حالات دي، په دغه حالاتو کې لوبډله مخ کې وړل لږ یو ټف چیلنج دی زما لپاره. خاص کر ځوان لوبغاړی زما درې کار لوبډلې سره کیږي او بیا د لوبډل مشر کول اسانه خبر نه ده.
راشد خان ویل چې د برتانیې په نړیوال جام کې چې افغانستان د کوم آسیایي ټیمونو سره لوبې لرلې هغوی سره سخته مقابله وکړه، خو د نورو ټیمونو سره چې افغان لوبغاړو پخوا لوبې نه وي کړي هغوی سره یې لوبې خوندورې نه وي. راشد خان ویل له دې وروسته به هڅه دا وي چې د سکاټلند او ایرلینډ په ځای د کرکټ د ملي شورا د غړو هیوادو سره لوبې وکړي. هغه ویل په خپله به هم په نړیوالو لیګونو کې خپلې لوبې راکمې او زیاته توجه به خپل ټیم سره لوبو ته راوړي.
دې وطن ماته عزت راکړه، دې وطن ماته راشد خان نوم راکړه، دې وطن زه په نړیوال لیګونو کې لوبولم. که دا افغانستان نه وای زه هیڅ چیرته نشم تللی، نه ما چیرته لوبې کولی شوې. زما ما په لیاوه په شینوارو کې وم، لیاوه په ننګرهار کې چیرته ولم. نو چې زه خپل وطن سره بېمانی کوم نو زه خو بیخي بیا مسلمان نه یم. چې زه خپل وطن سره بېمانی کوم نو کوشش هدف به هم دی چې کم پریکړه هم کوو، که ټیم سلیکشن دي، که پلینګ الیون دي، که هر یو شی د زړه نه به کوو. او وطن د پاره بګونه د خپل ځان د پاره.
دغه خبری کانفرنس لا روانو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خانه کپتان ګلبدین نائب د کرکټ بورډ ودانې ته راننوت. خاغلی نائب د کرکټ بورډ د دوه غړو سره په لوړ اواز په خبرو کې د دغه بورډ د پریکړې سره مخالفت څرګند کړ، خو هغه خبریالانو سره په دې مسله خبرې ونه کړې. د کرکټ بورډ رئیس عزیزالله فضلي خبریالانو ته ویل چې ګلبدین نائب پخپله ویلي چې د بورډ هره پریکړه به مني. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ ملي ټیم ته نوی کپتان په داسې حال کې غوره کړی چې تېره شپه د دغه بورډ غړو او ملي ټیم غړو پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د کرکټ د وضعیت او په برتانیا کې د دغه ټیم په کړنو خبرې کړې. ارګ په یوه اعلامیه کې ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرکټ بورډ چارواکو او لوبغاړو سره د تېرې شپې کتنه کې په کرکټ بورډ کې ستونزو ته په اشاره ویلي چې د کرکټ بورډ تشکیلاتي ستونزې او اړتیا دي جدي وارزول شي او د رفع کول لپاره دي عجل اقدامات وشي. جمهور رئیس غنی ویلي چې دا د بورډ مسؤلیت دی چې د ټیم د خزلېدو د هڅو تر څنګ په ټیم کې نظم او اتحاد وساتل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په نړیوالو خبرونو کې د نایجیریا څخه خبر لرو. نایجیریا په نړۍ کې په کوچنیوالي کې د ودونو تر ټولو لوړه کچه لري. په لویدیځ افریقایي هیواد کې د څلورو نجونو څخه درې د 13 کلنۍ څخه مخکې واده کیږي، خو اوس ځینې نجونې د یو شمېر میرمنو په مرسته چې په خپله په وړکتوب کې واده کولو ته مجبور شوي دي، کلتوري دود ته نه ویلي او نه یې مني. نورحال په دې رپورټ کې.
څلورش کلنه بلقیس چایبود په میاشت کې دوه وارې د نایجیریایي انجونو سره ګوري او د جبري ودونو سره د مخالفت کولو په حقونه یې ورسره خبرې کوي. ملګری ملتونه وایي چې په نایجیریا کې د څلور انجونو څخه درې تنه له 13 کلنۍ مخکې واده شوي دي. چایبود ځکه جبري ودونو په وړاندې مبارزه پیل کړې ده چې په خپله په 12 کلنۍ کې جبري واده او د تعلیم محرومه شوې وه.
زما تجربه ځوان نجونو ته خلار خونه کوي. هغه باید پوه شي چې څه غواړي او کومې لوري ته باید لاړ شي او خپل هدف ته د رسیدو لپاره باید څه وکړي. ځکه کله چې تاسو خپل اهداف وپیژنئ نو هغه ته د رسیدو لپاره لارې چارې هم پیدا کوي. د غنجونو باید پوه شي چې دوی تل د انتخاب یا نه انتخاب حق لري.
چای بو د خپل واده له فسخه کولو وروسته د طب محصله شوه. هغه د خپل میړنه د جلا کېدو لپاره د پولیسو او مرستندوی ډلو په ملاتړ د خپل کورنۍ په وړاندې 15 کاله مبارزه وکړه. د دغه مرستندوی ډلو څخه یو هم د اس او اس ډله یا د تاریخوالي قرباني خزي او ماشومان ډله ده چې د جبري ودونو څخه تښتېدلو زرګونه انجونو سره مرسته کړي.
مونږ ډیری وخت څارنوالۍ ته ځو. دا څارنوالۍ د خبرولو سره میندې او پلرونه دې ته اړ باسو چې اجباري ودونه فسخه کړي او ژمنه وکړي چې خپلې لونې اجباري ودونه ته مجبوري نه کړي.
خو په کوچنیوالي کې د ودونو په وړاندې مبارزه د نایجیریا په شان هیوادونو کې چې یو د بې وسلو هیوادونو څخه دی اسانه کار نه دی. د محدودو عایداتو سره ډیری پلرونه د هلکانو په تعلیم تمرکز کوي او خپل لونې ژر واده کوي. د نایجیریا ولسمشر ایسوفو محمدو د جولای په 10 په نیمه کې د افریقا د اتحادیه په غونډه کې ژمنه وکړه چې د نجونو لپاره امکانات زیاتوي.
موږ باید دوی د کارمندنې ظرفیت پیاوړی کړو. دوی باید کار ته لاسرسی ولري. دوی باید ښوونځی او مسلک په زده کولو سره پای ته ورسوي. دا هغه څه دي چې له دې سره به مرسته وکړي چې کار په اسانۍ سره پیدا کړي او دا هغه څه دي چې دوی پیاوړي کوي چې خپلواک وي.
چایبو د انجونو څخه غواړي چې دا خبرې خپلو دوستانو ته ورسوي چې هیڅوک نشي کولای دوی په اجباري ډول واده کړي او دوی حق لري چې د خپل ماشومتوب نه خوند واخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او د خبرونه ورستۍ رپورت بیا هم د افغانستان څخه لرو. په خوست کې د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره جوړه شوه. د مشاعرې لپاره د خوست په اداري کمپلکس کې ترتیبات نیول شوي او لسګونو خلکو پکې ګډون کړی. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور را لیږلی دی.
د چنار کلنۍ دودیزې مشاعرې لپاره د خوست په اداري کمپلکس کې ځانګړي ترتیبات نیول شوي وو. په مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ترڅنګ سلګونو نور خلکو هم ګډون کړی و. مشاعرې ته د شاعرانو له لورې زیاتره لوستل کېدونکو شعرونو خلکو ته په هیواد کې د سولې او ثبات پیغامونه ورکول.
بیلتون دی هر چه سخت دی، زور غواړي بیلتون دی ورک شي، خو بیا په ټولو کې بیلتون نو دی جنان سخت دی. دومره غمونه زغمي سل سلام دی سړی ته، دومره غمونه زغمي سل سلام دی سړی ته، بالکل رښتیا ده چې کاڼی نه انسان سخت دی. دومره غمونه زغمي سل سلام دی سړی ته، بالکل رښتیا ده چې کاڼی نه انسان سخت دی. دلته دی هر څه وکړو دلته خو پښتنه نشته، خو ګوره ګوره چې مرګ شته هغه جهان سخت دی.
قسم د مشاعرې لپاره نیول شوی ترتیبات نسبی ښه وو، خو د شاعرانو د شمیر له پلوه کمزوري ښکارېده. طنزي شاعر جهانزیب جوهر بیا په خپل طنزیه شعر سره د یو څو شیبو لپاره د مشاعرې ګډونوال خندان وساتل.
ختلی دی بدلېږي نه ډالر په هغه بایا، اوس نه راځي د کوزه نه سوپر په هغه بایا. ختلی دی بدلېږي نه ډالر په هغه بایا، اوس نه راځي د کوزه نه سوپر په هغه بایا. د تیلو لیتر وختو د سلو خواو شاکې جانانه یوې نه کوي ټیکټر په هغه بایا. کورونو کې خبر درکړه چې ډېره گزاره کوي، قسم دی که اوس ډاکې سلنډر په هغه بایا. کورونو کې خبر درکړه چې ډېره گزاره کوي، قسم دی که اوس ډاکې سلنډر په هغه بایا.
همدارنګ د مشاعرې په مختلفو برخو کې د سولې په پار د محلي سندرغاړو له لورې کنسرت هم ترسره شو. شاعر طاهر امین تعجب بیا خپل شعر په ترنم سره ولوست.
لګیایم د خپل ځان په تماشا یم ورته ناس، نشه یم ورته ناس، مارسم کړه د خپل سیوري نقشه یم ورته ناس، نشه یم ورته ناس، غورځي وهم د خپلې څېرې ډار خوړلی یم، هزار خوړلی یم، هزار خوړلی یم.
د خوست والی محمد حلیم فدایی مشاعرې ته په وینا کې لیکوالان او شاعران د ټولنې سترګې وبلل. دل هغوی وغوښتل چې ځانونه په ملي مسایلو کې شریک کړي او د نیمګړتیاو په اصلاح کولو کې مهم رول ولوبوي.
دغه مشاعرې راځي زموږ او تاسو د ټولنیزو اصلاحاتو چې د امان الله خان برنامې وي، د هغوی دپاره د یو فرصت په توګه باندې ورنه استفاده وو. زه د داسې یوې ټولنې په هیله چې هلته تحرک، ثبات او بشپړ امنیت او ډاډ موجود، او د دې پر ځای چې موږ د وینو په تویولو کې له یو بل سره رقابت وکړو، د خلو په تویولو کې له یو بل سره رقابت وکړو.
هر کال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بیلابیلې کلنۍ مشاعرې جوړیږي. په همدې ترڅ کې چنار کلنۍ دودیزه مشاعره د تیرو لسو کلونو راهیسې لمانځل کیږي.
او دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګي برید شوی دی. ځانمرګي برید د پچیراګام ولسوالۍ لپاره د ځایي پاڅونوالو د مشر ملک تور د وراره محمد رحیم د واده په مراسمو کې شوی چې چارواکي وایي ملک تور او د هغه د یو وراره په ګډون شپږ کسان پکې وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د بشري حقونو نړیوال سازمان د حکومت غوښتي چې په میدان وردګ ولایت کې پر یو روغتیایي کلینیک د برید په اړه جدي څېړنې وکړي او عاملین یې مجازات کړي. د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د کرکټ ملي لوبډلې د عمومي کپتان او اصغر افغاني مرستیال وټاکه. د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی نن راشد خان د یو ورځنیو شلاوریزو او ټیسټ لوبو د کپتان په توګه اعلان کړ. تر راشد خان مخکې ګلبدین نایب د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و چې د نوموړي په مشرۍ افغان ټیم په نړیوال جام کې لوبې وکړلې. پاکستان د هغه قاضي دنده ځنډولې چې په خوانی صدر اعظم نواز شریف یې د فساد او رشوت خوري په قضیه کې مجرم ګڼلی و. د پاکستان د قانون وزیر فروغ ندیم وایي چې په قاضی ارشد ملک د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز تور لګولی چې په یوې مخفي ویډیو کې دا منلی چې هغه نواز شریف د فشار له وجې مجرم ثابت کړ. ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماښامنۍ خبرونې پای ته رسیږي. د ملتیا څخه مو ډیره مننه کوم. شپې ورځې مو په خیر.